په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري غړې کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او پخوانی سېنټر عثمان کاکړ نن د کراچۍ په آغا خان روغتون کې ومړ. د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ مشر وایي د هیواد په انتخاباتي عمل کې د پوځ او جاسوسي ادارو د مداخلت مخنیوي وشي. د ایران د ایټمي توانایي اداره وایي چې د هیواد یوازینی ایټمي بدلیګر د تکنیکی خرابۍ له امله په عارضي توګه بند کړل شوی. او ستمشال د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او پخوانی سېنټر عثمان کاکړ نن د کراچۍ په آغا خان روغتون کې ومړ. د روغتون مخې ته د عثمان کاکړ ورور سلیمان کاکړ او د هغه شخصي ډاکټر سمت پانیزي د هغه د مړینې پخلی وکړ. سلیمان کاکړ زیاته کړه چې د عثمان کاکړ مړې بعد پوسټمارټم لپاره د کراچۍ جنا او روغتون ته وړل کیږي. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی په خپل ټوټر پاڼه د عثمان کاکړ په مړینه د خفګان څرګندونه کړې ده. د دې ترڅنګ د پاکستان یو شمېر سیاستوالو او حکومتي استازو هم د عثمان کاکړ په مړینه د خفګان څرګندونه کړې. کاکړ د جون په 19مه پسله هغې له کوټې نه کراچۍ ته منتقل کړل شو چې د جون په 19مه د پرزیدو پر مهال په سر ژوبل شوی و او بیا د بې هوشۍ په حالت کې وړومبې د کوټې په سیول روغتون کې د درمنې لپاره بستر و بیا پسلاغي کراچۍ ته یوړل شو. د 2015 زیږدیز کال په مارچ کې د پاکستان د سېنات غړی وټاکل شو. د 2020 زیږدیز کال په مارچ کې د سېنات رای موده پای ته ورسېده. عثمان کاکړ په 1961 کال کې د کلی سیف الله زلی په مسلم باغ کې زیږیدلی و او په 1980 زیږدیز کال کې د کوټې له قانون پوهنځي یا اعلی کالج څخه LLB کړی و. د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ مشر وایي د هیواد په انتخاباتي عمل کې د پوځ او جاسوسي ادارو د مداخلت مخنیوي وشي. مولانا فضل الرحمن پرون د جون په 20مه په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د شهباز شریف لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول ګوندیزي غونډې رابللو هرکلی وکړ او وی ویل
انتخابي اصلاحات کے لیے
په انتخاباتي عمل کې په یو مرحله کې هم جاسوسی ادارو ته مداخلت کول نه دی پکار او پوز دی د الیکشن نه لری وساتلی شي.
پوز کو الیکشن سے دور رکھا جائے.
د پوز د مطبوعاتي څانګې ESPR مشر میجر جنرال بابر افتخار وخت په وخت ویلي چې په سیاست کې د پوز د خیر کولو نه ډډه وکړی شي. په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف د جون په 19مه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول ګوندیزي غونډې رابللو اعلان کړی و. بلخوا د جون په 19مه په وزیراعظم هاوس کې د یوې غونډې پر مهال وزیراعظم عمران خان وویل چې په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي لپاره د الکترونیکي مشینونو په ذریعه ووټونه اچول پکار ده. نوموړي په دې لړ کې د اپوزیشن ګوندونو نه د قانون ساده لپاره د په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې دیش کسان کورونا ناروغۍ مړه کړي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شمېر 2000 ته ورسېد. په پاکستان کې د کورونا په اړه حکومتي ویبپاڼه لیکي چې تر نن د جون 20مې پورې ټول څه د پاسه 900 او یو کم 5000 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي، خو لا 200 او 390 دیا ترې بېرته رغېدلي هم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد پر طالبانو پوره نفوذ لري چې په ترس کې یې په دغه ډله په ریښتینو خبرو کې د ګډون لپاره فشار اچولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستو څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون د جون په 20مه مشال لیدو ته ویل چې د سولې په خبرو کې د سلام مشورو په لړ کې د افغان حکومت وفد کابل، خو د طالبانو وفد اسلام آباد ته ځي. ګران هیواد زیاتوي چې د پاکستان صادقانه همکاري په افغانستان کې د سولې لپاره ډیره مهمه ده. او وروستۍ خبر دا چې د ایران د ایټمي توانایي اداره وایي چې د هیواد یوازینی ایټمي بجلیګر د تکنیکی خرابۍ له امله په عارضي توګه بند کړل شوی. د هغه هیواد د ایټمي توانایي ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې بو شهر بجلیګر د تکنیکی خرابۍ او د توانایي وزارت د یوې ورځې د نوټس نه پس په عارضي توګه بند کړل شو. یادې ادارې ویلي چې د تکنیکی ستونزې د حل کولو نه پس به صورتو کې بو شهر ایټمي بجلیګر د هیواد د بجلی د نظام سره وصل کړل شي. د مشال د خبرونو پای.
مشال ریډیو دا خبرونه مول مسجد بابره اوریدل په روان خبرونه کې اردن کو پر دی او یو شمیر نورو سیمایز موضوعاتو متوستا معلومات درکو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان صدر او پخوانی سېنېټر عثمان خان کاکړ څورې مخکې په خپل کور کې غورځېدلې او په سر یې ضربه خوړلې وه. نن د کراچۍ په یو شخصي روغتون کې ومړ. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هغه د یو ریښتونی پښتون ملتپال سیاستوال په توګه یادوي.
د قوم پرسته په بنیاد، د خپل وطن آبادۍ په بنیاد، د خپل وسایلو د حقوقو په بنیاد ډېر واضح سوچ لرلو.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د نوي مالي کال په بجټ کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو د سکالرشپونو لپاره 1.5 کروڑ روپۍ بیل کړي دي. د سیمې یو زده کوونکی دغه مرستې ناکافي بولي.
دا بجټ د نش برابر دی او چې دی رقم بجټ کې دي نو بیا هم بیا په دغه قبایلي طالب علمانو باندې نه خرچ کیږي.
او نومیاله ولسی سندرغاړی عبدالله مکره پرون د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې ومړل او مړې نن هلته خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان ملي ریډیو او ټلویزیون یو مشر وایي مکری ورته سلګونه سندرې پریښې دي.
د یو وخت تکړه سندرغاړی یو واقعن مړی دی او ستره ضایع ده. د راډیو پارشیف کې د مکری سره سلګونه سندرې دي.
دومر خوشبین یم بیا ویم دون خوشبین یم ستې تصور نه کولای. خوشبین په دې ما زمر ولس وس خپل قومي مسلې ته وطني مسلې ته بس وس پپوس.
دا د عثمان خان کاکړ غغول مشال ریډیو سره په 2019 کال کې چې د اروپا په دور راغله او دلته زبنګ مرکزی دفتر ته چې په پراګ کې دلته مراغله او زمنګ همکارو سره مرکه کړې و. عثمان کاکړ چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې صدر او پخوانی سېنېټر ناروغ او په سر ضربه خوړلې وه. څو ورځې په روغتون کې په کوټه کې او بیا په کراچۍ کې یو شخصي روغتون کې اغا خان روغتون کې بستر و خو نن وفات شو ومړ. زمونږ خبریال نیاز علي را سره یو وار بیا د کراچۍ نه د ټلیفون په لیکه دی. نیاز علي ستړی مشي او تاسو راته وختي ویلي چې د عثمان کاکړ د مړی د پوسټ مارټم تیارې د دې د پټای خلک او خپل خپلوان کوي نو په دغه کلس او شو دی هغه جنازه سپتال ته مړی منتقل شوی دی کنه سر سر واندی دی ولته
بچا سر د عثمان کیشي جس دې هغه یو کین تمخ کی د اغا خان روختون نه د کراچۍ سرکاري روختون جنازه سپتال پر وړي شوی دی او دلته اوس د ډاکټران یو دلا د هغه پوسټ مارټم روان دی. په دې وخت کې د هغه د ګون غړي او نور مینوالو په سلګونو خلک د هغه د پوسټمارټم په انتظار دي. په هر ولایت کې دلته چې د هغه زوی دی خوشحال موږ د هغه سره خبرې وکړي بیا دغه د پارټۍ د نورو غړو سره خبرې وکړي نو هغه داسې پروګرام جوړ کړی دی چې هر 500 بجو د مخکې بعد د عثمان کاکړ جنازه په کراچۍ کې هم کیږي. ولې چې هغه دوی چې زرګونو خلک د هغه څنګه له هسپتال ته راغلي دي او ډېر خلک چې د پښتو علاقو سره تعلق ساتي د هغه سره مینه لري نو هغه ټول کوټه ته تاج هغه سره ګران دي. نو نن په کراچۍ کې هغه د شپې جنازه کې شهر 15 بجې په هغه د روز پلاري د خوستار او په دې غاړه به بیا کوټه ته ځي او سبا نه 15 هغه چې په مسلم باغ کې بعد هغه جنازه دا کیږي. دا وخت د هغه د جس پوسټ مارټم چې دی هغه د جنازه سپتال په روغتون کې روان دي خو تر اوسه مکمل شوی نه دی. چې پوسټ مارټم مکمل شي دا هغه غړي چې بیا به موږ هغه نه رسو په کراچۍ کې چې جنازه یې کم وخت دی هغه حتمي اعلان وکړو.
خطا سو نیازلی وختي موږ ته ویلو چې د سند چې کوم حکومتي چارواکي دي وزیران دي هغه هم سپتال کې وونه اوس دغه د پوسټ مارټم په وخت هم موجود دي ګني او د ګوند د پښتونخوا له ګوند سره د مشرانو سره خبرې روانې دي. هغه ته کوم مرستې هم تاسو ویل چې وړاندې ذکرې چې موږ به د جهاز درکو یا به هلیکاپټر درکو چې د مړې په اسانه یوړل شي. دا خبرې تر څنګه شوې؟
د صوبایي وزیر اطلاعات ناصر حسین شاه ورسره د تعلیم د صوبایي وزیر دی سید غنی هغه هم اغا خان روغتون ته راغلی و هغه ته دا پیشکش کړی و چې د عثمان کاکړ دې پر جس کې دا هغه د روغتون لپاره سن حکومت خصوصي توګه چې کوم تیاره الوتکه ورکولې شي او هغه ته تیار دي. دا هغه سره خبرې اترې وکړي او بیا دلته دا هغه د جس چې کړو ورو په هغه وخت د پالټۍ د سن صوبایي چې کوم د غړي د حکومت هغه ورسره هم موجود هغوی اوس هم هغو ته دا افر کوي چې که تاسو د جست وړو دپاره مونږ خصوصي الوتکه یا هیلیکاپټر چې د وزیر اعلی سمدستن هغه هم درکولی شو. خو د دوی ګون خپله دا پرېکړه کړې ده چې مونږ به نن د شپې جنازه کوو په کراچی کې، د هغې وروسته به سبا سهار بیا د روډ په لاره دا اوس عثمان کاکړ جنازه چې دی هغه وړو. نو فی الحال هغو دغه فیصله کړې ده. نورو د دون مشران چې دي هغه څه په کوټه کې دي، څه په اسلام آباد کې دي، دا هغو د څه د کوم په لارې د یو بل سره رابطې روانې دي. حتمي فیصله اوس هغو دغه کړې ده. اوس وروستو هغو بیا د شپې په دې کې څه تبدیلي راولې، نو د هغې په اړه اوس هم داسه نه شو ویلي.
او تاسو وایئ چې په کراچۍ کې به جنازه کېږي د شپې، نو د جنازې ځای دی معلوم کړی دی چې جنازه به چېرته کېږي؟
دوی جنازه یې نه دی خپلې ولې چې دلته په اوس ماتم له چې دوی اوس راله، نو دوی د جناز اسپتال روغتون چې کوم ډاکټران دي هغه وایي چې دوه نیمې ګېټې دا د هغه په اوس ماتم کې لګي. نو د دوی د ګل مشران وایي چې دا اوس ماتم نه وروسته موږ ته د جست حواله کړي چې بیا به د نورو کاغذي یا د اسپتال خپل څه کار دي، چې د هغې وروسته بیا موږ په ښار کې یو څه ما ټولو خلکو ته د میډیا په ذریعې یا د خپلو فیسبوک او سوشل میډیا په ذریعې وښیو چې ټول خلک هلته راشي او هلته به موږ د عثمان کاکړ جنازه کوو. جنازې ویلې دي خو وخت او ځای نه دی ښودلی چې په کوم ځای کې به کېږي. ولې چې دوی ته لا جست په منطور اوله شوی نه دی، دوی چې موږ مخکې نه خلکو ته اطلاع ورکړو نو خلک به نور به تکلیف شي. نو موږ دا نه غواړو چې خلک مخکې نه راغون شي، خو چې موږ خپل کاغذي کاروي د هسپتال نه مکمل شي نو بیا به خلکو ته وخت ورکړو.
او نیاز علي، داسې خبرونه هم دي چې د پښتونخوا ملي او می ګوند دغلته چې کوم د سند کې مشران دي یا هسپتال کې کوم موجود وو، هغوی به ګڼې یو پریس کانفرنس نن څه وخت کې کوي، نو دغه دغه په دغه اړه معلومات لري تاسو؟
پریس کانفرنس خو دوی سند ویلي، خو دوی چې جنازه چې موږ وکړو دا هغې نه په وخت بیا موږ پریس کانفرنس کوو، او د عثمان لاله د مرګ په حوالې سره به خپله چې کومه پریکړه ده دوی یا د پارټۍ چې کوم موقع ته هغه به د خلکو مخې ته ایږدو. او د دې پریس کانفرنس په اړه د دوی غوړو نه موږ دوه درې پیری تاسو کو فاغو حتمي اعلان نه دی کړی، وایي چې دا فیصله به موږ د هغه د جنازې په وخت باندې وکړو.
صحیح شو. ډېره مننه نیاز علي. اوس موږ خبريال د کراچۍ نه اوریدونکو تاسو اوریدل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې صدر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ چې ناروغ وو، له کوټې یوړل شوی وو د کراچۍ آغا خان روغتون ته، هلته هم یو دوه ورځې تیرې کړې. نن په درېیم ورځ هغه چون یو آپریشن په کوټه کې شوی وو، تر اوسه پورې د هغې نه پر دې خوا بیا په کوما کې وو، په بے هوشۍ په حالت کې وو. نو نن هغه هلته سا ورکړه، مړ شو. نن اوسې دا څنګه چې تاسو واورېدل، د هغه مړې له آغا خان روغتونه یوړل شوی دی د کراچۍ تر ټولو غټ سرکاري هسپتال جنا روغتون ته. هلته پوسټ مارټم لګیا دی د کاکړ د مړی کېږي، نو تر هغې وروسته بیا دوی وایي چې کېدی شي نن شپه ناوخته بیا څه وخت په کراچۍ کې هم د هغه جنازه وشي. بیا سهار 15 بجې به دوی روانېږي او بیا به بلوچستان کې سبانه بدر وایي چې د ده په جنازه کېږي. په هم دې اړه د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین سره مشال لړیو مرکه کړې ده. میا صاحب، د سینیټر عثمان کاکړ پر مړینه ژور خفګان خولې دی. نوموړي د مشال لړیو سره په دې مرکه کې کاکړ د یو سپیزلي پښتون ملت پال سیاستوال په توګه یاد کړی دی. د میا صاحب په خبره عثمان کاکړ یو عام سړی و، خو له خپل کام سره د مینې او د خپلو خلکو د حقونو لپاره د یو پیاوړي غږ پورته کولو په بدل کې ولسی محبوبیت ترلاسه کړو. له میا افتخار سره زموږ همکار داود خټک مرکه کړی دا راځي ورته خوښ شو.
تورنا والخبث انا لله وانا الیه راجعون. او خدای دې وبخي. عثمان چې کوم دې رښتیا خبره چې سون لایف نه مونږ پیژنده، دې چې پی اس او کې مونږ پښتون سون فیډریشن کې، او پاره کې به یو بل سره زموږ دل قتل کېده، او بیا وخت تیرېدو هغه سره چې کوم د پارټۍ اکټیویټیز کې دی، په پارټۍ کې چې کوم دی مطلب د خپل پښتونخوا ملي عوام پارټۍ یو ځای موار ملګری، موږ دی خو د عوامي نېشنل پارټۍ مطلب دی چې په یو ځای موار حیثیت باندې موږ خپل جدوجهد کوو. فکری طور او د جدوجهد په لحاظ باندې چې کوم دی ډېر سپېڅلی ډېر واضح، او خاص کر د قوم پرستۍ په بنیاد، د خپل وطن آبادۍ په بنیاد، د خپل وسایلو د حقوقو په بنیاد ډېر واضح سوچ لرلو، او ډېر مطلب غټې غټې قربانۍ ته مطلب چې ځان مخامخ کولو ته تیار و. زه به دا ویم چې هوښیارمو ځیرکمو په سیاست هم پوهېدو او په نزاکت هم پوهېدو، خو یو سادګي پکې وه چې د خپل موقف د وضاحت دپاره به مطلب چې دې ته نه کتل چې څوک به خفه شي او څوک به خوشحال شي. خپله خبره به په ډاګه باندې کوله.
خپله خبره به په ډاګه کوله. میا صاحب، د عثمان کاکړ په سینیټ کې رول ته تاسو څنګه ګوري؟
بالکل رښتیا خبره ده چې په پاکستان کې چې بیا کل ټول د شخصیت نه واقف شو، نو دا د سینیټ د کردار په بنیاد باندې په سینیټ کې چې کوم د رول ادا کو، او خاص کر د خپل ایشوز په بنیاد باندې چې کوم د خپل قومي تحریک سره تړلی او د خپل جنبش سره تړلی او د قوم سره تړلی کوم سوچ او فکر هغه وړاندې کولو، د انساني حقوقو په بنیاد باندې ما غډېر واضحه مطلب چې خپل سوچ لرلو، او په دې بنیاد هغه خبرې کړې دي چې تاسو په خپله که د هغه ریکارډ وکتو، نو هر تقریر د بل تقریر نه چې کوم دی نو هغه ډېر جارحانه دی، او په خپل موقف کې چونکې هغه کنفیوز نو خپل موقف کې اگر واضح نو هغه به خپل موقف فرض ډېر ښکارې. خو
میا صاحب، د موقف سو دا تاسو چې وایئ چې خپل موقف
ما زه زوم دغه موقف یادوم چې په دې وطن کې د جمهوریت د بالادستی لپاره، د آئین د بالادستی لپاره، او د آئین د سپرمیسي او د هغې د لاندې ټولو ادارو خپل کردار دا ادا کول، او خپل قومي حقوق چې کوم زموږ صوبې خود مختاري ده، زموږ خپل وسایل دي، هغې باندې خپل اختیار دی، د هغې دپاره چې کوم دی نو هغه هر هغه خبره کړې ده کوم د یو انسان په ذهن کې راځي.
میا صاحب، په اخره کې که راته دا ووایه چې د عثمان کاکړ تشه چې د د مرګ سره کومه پیدا شوه، د اغیب پښتونخوا میپ ته او د پاکستان سیاست ته په دې به څه اثرات وي؟
دا څه ده چې انسان خو لکه ډېر لوی لوی خلک د دنیا نه تللي، عظیم عظیم خلک تللي، انسان لاړ شي، د هغه پارټۍ ته خو د هغه مته یو کردار چې کوم هغه دا کړی به هم ګټه کوي، پښتون قومي تحریک ته به هم چې کوم دی هغه ګټه کوي. او ما چوي داسې شخصیتونه مري نه، خدای کې شک نشته چې داسې شخصیتونه جوړیږي ډېر په مشکله، او در ډېر وخت نه پس جوړیږي. نو دا یو مطلب یو تاوان دی، یو نقصان دی چې یو دومره میچور بنده او هغه د هر څه نه پوره وي، او لا د خپل وجود په بنیاد باندې که حادثاتي مرګ نه وي، نو دا وجود په بنیاد هغه ته چې خدای وخت ورکو نو لا ډېر وخت ورته او
بل راغه چې د پاکستان په سیاست کې اکثره خلک جاگیردار وي یا ډیر زیات مالدار وي یا اغي ته د مور او پلار نه گدې پاتې شوی، د عثمان کاکړ کم قسم دی څنګه دی سیاست ته تاسو سګورې څنګه؟
بالکل بالکل، هغه خو سیلف میډ سړی ټول دنیا پیژني، لکه داسې خبره نشته چې دا غني مطلب چې سیاست کې مطلب یو دی مطلب چې دلته مطلب دا کردار لرلو یا یو جاگیردار یا وډیرو یا مطلب هغه خپل سټون لیف نه آغاز کړي، او دا یو کمال کړي دی چې کم ګوند نه او کم نظرې نه هغه آغاز کړي، نو شهادت یې په ګوند او په نظریه کې وشو. په پاکستان کې کمیټمنټ کول، کمیټډ خلک پیدا کول، او په خپل نظریه درېدل دا ډېر کم خلک دي، هغه کمو خلکو کې چې کومین عثمان کاکړ هم شامل او خو یې یو بخښي.
د عثمان کاکړ د مړینې په اړه چې هم نن په کراچۍ کې وفات شو، د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي جنرال سیکرټري مې افتخار حسین سره مو د داود خټک مرکه اورېده.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش، په شارټ ویوز 2013 15315 شپته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدم کوم مشال ریډیو تاسو وګی منګه په دې خبرونه په دې برخه کې د پخوانی سینیټر عثمان کاکړ چې نن په کراچۍ کې ومړ، داغه پر ژوند او کار تاسو ته مرکه وروله. اوس سره سره حافظ حمدالله چې د جمعیت علماء اسلام فی یو مخکښ دی، یو مشر دی او پخوانی سینیټر دی، هم سینیټر پاتې شوی دی. حافظ صاحب زموږ پرونی ته راغلی. حافظ صاحب ستړي مشر ته وایو، زه هارون بچا یم، تاسو نه مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ.
جوړ اوسه جوړ اوسه هارون باچا خوشاله اوسه
حافظ صاحب نو تاسو به د عثمان کاکړ باندې مونږ خبرې کوو دا غوی هغه به د یو سیاسي فعال او د یو سیاسي مبارز په توګه مونږ ته څنګه راو پیژنې تاسو څنګه غلی دلې کتلې
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه هارون باچا صاحب د ټولو زمخه انا لله و انا الیه راجعون لوی رب دې د عثمان خان شهادت قبول کړي په خپل دربار کې لوی جنتونه دی ورته رب کریم دې دغه بچانو ته دغه پاتاسو ته دغه شیشلی ته دغه قربانو ته صبر ولر ورته الله دې په دنیا او په آخرت کې نعم البدل دغه بدله ورکړي دا شی بدله ورکړي چې دغه غم یې پېرسي
امين
عثمان خان د ژوند او د زندګۍ شاشي اړخ یا دا هغه باندې خبره کول ما ګمان دا دی چې هغه ټکي د مړو سره نشته چې موږ یو جامع په لنډو الفاظو د ژوند دغه برخه و خلکو ته ستا د ریډیو د لارې د نشریاتو د لارې موږ دنیا ته پیش کړو خو لیکن دومره به ووایو چې عثمان خان دا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د پلیټ فارم نه د مشر محمود خان اچرجن نه بعد دا یو ستر درون لغو او دا صرف د پښتنو د مظلوم قام غږ نه و بلکې همیشه د پاکستان په لوی ایوان کې چې واغه ته اپر هاوس وایي سینټ کې همیشه د مظلومو قومو هغه مظلوم که د پنجاب سره تعلق دی دا هغه مظلوم د سندي قام سره تعلق دی هغه مظلوم د بلوچ قام سره تعلق یا د پښتون سره یا د هزاروال سره همیشه عثمان خان د مظلوم आवाज او د مظلوم غږ او د محکوم قوم او اقوام غږ د انساني حقوق باندې یقین درلود او د مظلوم د ازادي د جهاد د ژوندۍ او د سیاسي ژوندۍ برخه وه دغه شاشي ژوندۍ د پښتونخوا ملي پارټي د پليټ فارم نه چې په سینټ کې د هغه پارټي د طرفه پارلماني لیډر او مشر وو دغه آئین د بالادستي خبره همیشه کوله چې په دې ملک به آئین وي په دې ملک به دستور وي په دې ملک به هر اداره هغه مکننه ده هغه اداره چې قانون جوړي هغه اداره چې واغه ته اگزیکټیو او انتظامیه وایي چې سربرایي وزیر اعظم کوي او اسټابلیشمنت د پاکستان فوجي اداره او د پاکستان عدالت د انصاف ادارې او سیول بیوروکراسي دا یو هم در آئین نه بالا نه دي نه د آئین نه لوړ دي آئین تر ټولو بالا دي لہذا د جنگ همیشه د آئین د بالادستی لپاره وو جمهور د عوامو او د جمهوریت لپاره وو د پارلمان د مضبوطي او د استحکام لپاره وو دا همیشه جنگ دا وو چې پیسلی کده خارجه امور سره تعلق لري کده معیشت او د مالیاتو سره تعلق لري کله پاکستان د درون حالاتو سره تعلق لري داخله پالیسي کورنی چارو پالیسي او یا نوري د سیستمږي د پیسلیبه د ټنډي بجای د پاکستان په پارلیمنت کې د پیسلی کیږي ریاضان انشاء د امریت خلاف اواز پورته کړی دي امیر د جنرال ایوب په شکل کې اگر چې د پاره زمانه کې وو لیکن دغه د پښتو د سمت خان شهید تاریخ شته د همیشه د امیر خلاف هغه کله مشرف په شکل کې د اواز پورته کړی نن په پاکستان کې غیر اعلانیه ان اناونس مارشل لا خاموشه مارشل لا په دې ملک نه تاسو د عمران خان صرف حیثیت د یو کلرک د یو منیجر د یو منشري
سمده
د دغه رجیم خلاف هم د عثمان یو لوی غږ ستر اواز و لیکن د عثمان په شهادت باندې دغه اواز نه ورکیږي بلکې په دغه اواز کې به نور زور او نور طاقت راځي یو عثمان لاړی الله دې دل شهادت قبول کی فزرا او فلکا او عثمان بلور پیراش
ډیر مننه حافظ عبد الله سیف تاسو مشال لډو ته وخت را کړل خپل نظر مو سره شریک خوشاله اوسئ تاسو ته وخت وړو د عثمان خان کاکړل چې نن ومړ لا هم جسد یې مړی په کراچۍ کې د جناح اسپیتال کې پوسټ مارټم روان دی موږ غوښتل چې د خبرونې په دې برخه کې د هغوی په ژوند او کار خبرې وشي زموږ اوریدونکو ته خبر شي دا وخت را سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ چې د نن له کوره دغه موږ سره کار کوو د په تیره د کاکړ صاحب د مړینې د خبرونې تعقیب کړی دی کاکړ صاحب ستړي مې سره ته وایو موږ وخت را سره لګ دی خو که تاسو راته لږ معلومات راکړي پر ټولنیز میډیا موږ ګورو چې ډیر خلک لګیا دي دغه د پښتون پښتانه چې کوم فعال دي په ټولنیزو شبکو باندې هغوی خپل تاثرات خپل خفګان شریکوي نو تاسو به موږ ته کوم داسې مهم د ټویټر نه د فیسبوک نه خبرې راواخلئ چې موږ سره شریکې کوي چې دا په ټولنیزو شبکو خلک څومره خپل خفګان ښیي او خپل خواشینی ښیي کاکړ صاحب په مړینه
هارون بچا صاحب کدا سوان دا به مبالغه نه وي چې پاکستان کې چې څومره خلک چې لږم سیاسي پوها او شعور لري او سیاست سره لږم شوق دی که هغه په پاکستان کې د پنجاب دی که د سند دی که د پښتونخوا دی او که د بلوچستان دی که بلوچ دی که سندای دی ټولې ټولنیزې رسنۍ چې دی کاغه د تصویر په شکل کې که د ویډیو په شکل کې له عثمان کاکړ څخه ډکې دي مختلف خلک مختلف خفګان ور باندې شي د شخصیت مختلف اړخونه راپورته کوي او یعنی که تاسو زدا شي وایم چې د پاکستان وټلي لیکوالان د پاکستان خبريالان هغه دا وایي چې دا تور ورځ ده یعنی که زه یو په مشخص هم نه کم یاد نو ټول چې دی هغه هم دغه خبره کوي چې دا یو ډیر لو زیاده لوی نقصان شوی دی لوی تاوان شوی دی او دا جمهوریت ته دی یعنی په دې کې ل لوی خبريالان راوخه تر عامو خبريالان کوي دا غو د مختلف اړخونه دي تصویرونه ځین خلکو خپل تصویرونه تور کړی دي په دې چې دوی غمجن دي زما غمجن یو او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د فسبیر خلکو خپل پروفایل تصویر یې د خپل فیسبوک یا ټوئیټر تصویر د عثمان کاکړ په تصویر باندې لګولې دي نو که سړی وګوري دا وخت د پاکستان ټولې ټولنیزې رسنۍ چې دي هغه د عثمان کاکړ بل موضوع په هغه کې نه بحث کوي چې مختلف اړخونه باندې خبرې
کوي صحیح ده کاکړ صاحب تاسو خو د پیژندو مرکې مو سره کړی دي کله د کلی کور په اړه معلومات لري او اوریدونکو سره شریکي چې د کم ځای زیږیدل او څنګه رالوي شو زده کړی چرته کړی وي بیا سیاست ته د پکم وختونو کې ور داخل شو کنه او څنګه څنګه دغه مبارزه خپل
عثمان کاکړ چې دی دا د مسلم باغ دی او کاکړ خبران دی دی دا سرګړی دی په مسلم باغ کې د کاکړانو بیا لاندې پښدا او دی سرداران دی سردار قیوم د پلارو دی په 1961 کې پیدا شوی دی یعنی دی کوز د شپېتو کلو د عمر سو سش کال په 2020 کې د سبق او درس ټول الته په مسلم باغ کې ویلې دی دا په یو وخت کې د تللی وو بهاولپور پنجاب ته چې ډیپلوماټ کړي وو او مخالته د پښتونخوا ملي او پارټي د بل مشر په وینا رضا احمد رضا چې د 1960 راویا کی یعنی هغه وخت عثمان د شپاړو څکلو چې د بهاولپور کې د لیدلې وو یعنی له 1960 راویا تر نن پورې څلور څلوېشت کال د سیاست کې پرله پسې تیر کړی دی او د دې کې یو ډیر عجیبه خبره ده چې د دوی وژړل او د پلار باندې وی واچول چې لالا مشتنه لیدلې د دې معنی دا ده چې د څلور سرویشت کال ټول په کوټه کې تیر کوم مسلم باغ له کوټه بهر دی او دای په کوټه کې پروت او په هغه کوټه کې د سیاست کوي نو دا رنګ د درجه اول د پښتونخوا سټوډنټ ارګانایزیشن مرکزی صدر شو بیا د پارټي صوبای صدر شو بیا د سېنات ممبر شو نو د څلور سرویشت کال سیاست کول وختي ټول د ګنتور کړی او د بهر دوستان نو لکه زموږ استاد چې بهر دوستانی ده دغه دوستانو ک کورنۍ او ک تفریح او ک چکر او ک پارټي و هم دا غوندو په غوند کې د شپه ورځ دغه وخت یې ورول
صحیح ډیره مننه کاکړ سیمه سره وخت ختم شو ډیره مننه تاسو د معلومات را کولونه د عثمان کاکړ چې نن په کراچۍ کې عمرل او د غوند مشرانه وای چې هلته پوسټ مارټم روان دي کې دې په کراچۍ کې نن شپه نا وخت جنازه وشي بیا سحر به دی مسلم باغ ته یا کوټه ته رسوی مشال ریډیو دا اوریدونکو په دې خبرونه په دې برخه کې مو کوشش وکړو چې د کاکړ صاحب د ژوند او کار په اړه تاسو معلومات درکو اوس د دې په پیښور کې پنځنی می بجې شو د مازیګر لند خبرونه به له مجید باب راوړو
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او پخوانی سېنېټر عثمان کاکړ نن د کراچۍ په آغا خان روغتون کې ومړ. د روغتون مخې ته د عثمان کاکړ ورور سلیمان کاکړ او د هغه شخصي ډاکټر صمد پانیزي د هغه د مړینې پخلی وکړ. سلیمان کاکړ زیاته کړه چې د عثمان کاکړ مړی د پوسټ مارټم لپاره د کراچۍ جنا روغتون ته به وړل کېږي. د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شهواني ترڅنګ یو شمېر سیاستوالانو د عثمان کاکړ په مړینه د خفګان څرګندونه کړې. د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم مشر وای د هیواد په انتخاباتي عمل کې د پوځ او جاسوسي ادارو د مداخلې مخنیوی وشي. مولانا فضل الرحمن پرون د جون په شلمه په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د شهباز شریف لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټول ګوند د غونډې راوبللو هرکلی وکړ. په پاکستان کې په تېر یو شواروس کې دېرش کسان کورونا ناروغۍ مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شمېر 22,000 وو ته ورسېد. په پاکستان کې د کورونا په اړه حکومتي ورپاڼه لیکي چې تر نن د جون د 21 پورې کوم څه د پاسه 900,000 او یو کم 50,000 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد پر طالبانو پوره نفوذ لري چې په ترڅ کې په دغه ډله په ریښتونو خبرو کې د ګډون لپاره فشار اچولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستو څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د پرون د جون په شلمه مشالې ویل چې د سولې په خبرو کې د سلام مشورو په لړ کې د افغان حکومت وقف کابل خو د طالبانو وقف اسلام آباد ته ځي. سلیمانی ویلی د جون په 15مه به امریکای ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله سره لیدو کته کړې. د ایران د اټومي توانایي اداره وایي چې د هیواد یوازینی اټومي بنیګر د تکنیکي خرابۍ له امله په عارضي توګه بند کړل شوی. د هغه هیواد د اټومي توانایي ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې بوشهر بنیګر د تکنیکي خرابۍ او د توانایي وزارت د یوې ورځې د نوټس په پس په عارضي توګه بند کړل شو.
اوس پر اوریدونکو خپل نورو رپورټونو ته د جمعیت علما اسلام فیک ګوند او د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر شهباز شریف لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو د خبرو لپاره د ټول ګوندیزې غونډې رابدلو د وړاندیز هرکلی کړی دی. شریف د جون پر 19مه د ټول ګوندیزې غونډې خبره وکړه او په دغه اړه د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو تر څنګ د پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم له مشر مولانا فضل الرحمن سره هم ټلیفوني خبرې وکړې. مولانا پرون په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې بنیادي نقطه په سیاست کې د پوځ او جاسوسي دارو یعنی د پاکستان د پوځ او جاسوسي دارو د مداخلت مخنیوی دی. پوځ بیا د هیواد په سیاسي او انتخاباتي چارو کې د مداخلت تورونه رد کړی دي. غلام غوث رپورټ راکوي.
دا خبره نوموړي د جون په شلمه نیټه په پیښور کې په یو خبري غونډه کې وکړه او هغه زیاته کړه چې په انتخاباتي اصلاحاتو کې مهمه خبره د جاسوسي ادارو د لاسوهنې مخه نیول دي.
انتخابي اصلاحات کې لري
د حزب اختلاف مشر چې د انتخاباتو د اصلاحاتو په سر د ټولګوندیزي غونډې کوم وړاندیز ورکړی مونږ د دغې تایید کوو او په دې باندې کار پکار دی. خو بنیادی نقطه دا پکار ده چې په انتخاباتي عمل کې په یوه مرحله کې هم جاسوسي ادارو ته مداخلت کول نه دی پکار او پوز دی د الیکشن نه لری وساتل شي.
فوج کو الیکشن سے دور رکھا جائے.
د جون په 19مه نیټه په وزیر اعظم هاوس کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د یوې غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې په انتخاباتو کې د ټګۍ د مخې نیولو لپاره یوازنی حل د الکترونیک ووټنګ ماشينانو د لاري ووټونه اچول دي. د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره حکومت یو قانوني مسوده هم تیار کړی ده او د مئی په میاشت کې ولسمشر عارف علوی د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه یو صدارتي فرمان هم جاری کړی وو او د ټاکنو کمیشن ته د الکترونیک ووټنګ ماشينانو د اغستلو امر ورکړی وو. خو د الیکشن کمیشن لخوا د جون په 13مه په خپور شوی یو بیان کې د حکومت لخوا د الکترونیک ووټنګ ماشينانو او د انتخاباتي اصلاحاتو د حکومتي بل په اړه نیوکی شوی وي. هم په دغه اړه د پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د الیکشن کمیشن د چارواکو سره دی هم د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه مشاورت وکړي شي.
جو
الیکشن کمیشن چی د دوی کوم تجاویز رد کړی دي، نو په دې اساس الیکشن کمیشن لا په ټولګوندی د غونډه کې بلنه ورکول پکار دي چې دا غوی دریز واوریدلی شي او د هغې نه لارښوونه ترلاسه کړی شي
او رهنمایي حاصل کیږي.
وزیر اعظم عمران خان او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر تر دې وړاندې ویلي وو چې حزب اختلاف دې د حکومت سره د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره په قانون سازۍ کې مرسته وکړي، خو د حزب اختلاف مشرانو ویلي وو چې حکومت د انتخاباتو په اصلاحاتو کې سنجیده نه دی، نو ځکه خو یې په دغه لړ کې پارلیمان تر خپو لاندې کړی او په دغه اړه یې صدارتي آرډیننس جاری کړی دی. په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د حزب اختلاف ګوندونه دریز لري چې د 2013 په عامو انتخاباتو کې ټګي شوی و او پاکستان تحریک انصاف د پوز په مرسته په دغه انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې وه، خو واکمن تحریک انصاف په بیا بیا په دغه انتخاباتو لګول شوی د ټګۍ تورونه رد کړي دي او د پوز د عامه اړیکو ISPR ویاند میجر جنرال بابر افتخار تر دې وړاندې ویلي وو چې په سیاست کې دی د پوز د خیل کولو څخه ډډه وکړي شي او د 2013 د انتخاباتو لپاره پوزي سپایان د هغه وخت د نگران حکومت په سپارښتنه په انتخاباتو کې د امنیتي صورتحال د یقیني کولو لپاره په پولینګ سټیشنو ودرولې شوی وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اسلام آباد هغه دریځ یو بیا تکرار کړی چې وایي د افغانستان په اړه د حکومت په تګلاره کې بدلون راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت تر څنګ امریکایي او هم ناټو چارواکو وخت په وخت پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور پورې کړی، خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي. البته دا یې منلی چې له طالبانو سره یې اړیکې ښې دي خو ورباندې اوس نفوذ نه لري. دا چې افغانستان پر د پاکستان د بدلې تګلارې مهم ټکي څه دي او دا هم چې له طالبانو سره د پاکستان اړیکې بګنې د پخوا په څیر وي او که څنګه، د دې پوښتنو د ځواب لپاره د منور شاه دا رپورټ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د افغانستان په اړه یې د هیواد په تګلاره کې بدلون راغلی دی. نوموړي د جون په 19 د افغانستان د یو شخصي ټلویزیون تلو نیوز سره په مرکه کې وویل چې افغانان به په خپله د خپل هیواد راتلونکی ټاکي او اسلام آباد به د هر ډول ټول شموله افغان حکومت ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت تر څنګ امریکایي او ناتو چارواکو هم وخت په وخت په پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور پورې کړی، خو اسلام آباد تل دغه ډول تورونه رد کړي دي. البته پاکستانی چارواکو منلی چې له طالبانو سره یې ښې اړیکې شته خو په هغه ډله کنټرول نه لري. پوښتنه دا ده چې اسلام آباد به په بدله شوې تګلاره کې له طالبانو سره موجوده اړیکې جاري ساتي او که څنګه. د دفاعي چارو څېړونکی ریټایر بریګیډیر سید نذیر په دې هکله وایي چې پاکستان به له طالبانو لاس وانخلي خو په اړیکو کې به ورسره اعتدال راولي.
نو پالیسی دا چې یو د بدل شوی افغانستان کې البته دومره ویلي دي چې زمونږ په کې د خایستر کې د ګرګر سیستر کې نشته، ان فیورټ په کې نشته دي. اها اوس چې افغانستان کې د طالبانو صدر نه دی او کاری دا سي نو ضروري ده پاکستان به سره تعلق ساتي. نو دومره دی چې پاکستان دومره تاو ترشواله برداشت کړی دی، بل طرف ته دومره تورونه غمدي دي، نو په دې وخت کې د طالبانو نه لاس چتولي هغوی سره
د بریګیډیر سید نذیر په وینا اسلام آباد په دې پوهه ده چې په افغانستان کې طالبان په بشپړه توګه واک نشي ترلاسه کولای، نو ځکه د کورنۍ جګړې پر ځای ټول شموله افغان حکومت جوړېدل د سیمې د امنیت لپاره مهم دي. بلخوا د نړیوالو اړیکو سیړونکو ډاکټر اعجاز خټک وای د پاکستان ګټه په دې کې ده چې په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې نه بلکې د ټولو افغانانو باور ترلاسه کړي. دی وای اسلام آباد په دې لړ کې ځینې اشارې هم ورکړي دي.
پاکستان مونږ ویرو تیریو مېز دو مېز تو راځي باندې درې سلو مېز تو راځي افغانستان مختلف خلق عبدالله رالو دا مدیر رالو نور خلق رالو اوسله کما تاسو ته وي دا اسلام آباد کې وای چې د احمد شاه مسعود په نوم باندې روډ نوم کیدو، هغه په روډ نوم کې خودل یو سمبولیک شی دی کړه مونږ اوس دغه مخالف طالبان خو هغه سخت دشمن ګڼي. نو دا کې خودل خو داسې ښکاري چې دی طالبانو نه ځان لږ فاصله کې کول غواړي. څومره کول غواړي اوبه کړی شي دا سوالونه دي چې دا به راتلونکی وخت ښایي. دې وخت کې اقدام شولی.
خو اعجاز خټک زیاته کړه چې شاه محمود قریشي له طلوع نیوز سره د مرکې پر مهال د طالبانو دفاع هم کړې او په افغانستان کې د تشدد ذمواري یې د طالبانو پر ځای په نورو اړخونو د اچولو هڅه وکړه. نو دا ښایي چې په تګلاره کې د بدلون باوجود به هم پاکستان د طالبانو سره ټینګې اړیکې ساتي. دا په داسې حال کې دا چې د قطر په سرخار دوحه کې د 2000 کال په 9 فروری له امریکا سره د توافقنامې لاسلیک کولو نه پس په سپتمبر کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شوې خو په دسمبر کې ودرېدلې. له هغې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ سږ کال د واړه اختر مبارکي شوې او بیا د جون په 8 د مذاکراتو په چټکتیا او اجنډا خبرې شوې وې، خو د هغې نه پس د خبرو لړۍ ولاړه ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا خبر پښتونخوا د قبایلی زلوز د کوونکې وایي د صوبې په کلنی بجټ کې د دوی د وړیا تعلیم لپاره بیل شوی پیسې کمې دي. دوی حکومت غواړي چې دا پیسې ورزیاتې او یقیني کړي چې دا همرستې حقدار زده کوونکو ته ورسی. د صوبې حکومت د نوي مالی کال په بودیجه کې د لوړ زده کړو لپاره 2.5 روپۍ مختص کړي چې پکې د قبایلی زلو د زده کوونکو د وظیفو یا سکالرشپونو لپاره 1.25 کروڑ روپۍ هم شامل دي. د شانواز ترغزی پر رپورټ کې تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی زلو د زده کوونکو د سکالرشپونو لپاره 1.25 کروڑ روپۍ ایښودلې دي. په کلیز بجټ کې ویل شوی په دې روپو به د پخوانی فاټا ځینې زده کوونکي د حکومت په خاص لوړ زده کړې کوي. د بهاولپور پوهنتون زده کوونکي محسن وزیر مشال ریډیو ته وویل دوی به څاري چې دغه روپۍ د سکالرشپونو په لړ کې خرڅېږي او کنه. خو دوی زیاتوي چې دوی ورباندې ځکه هم خوشحاله دي چې د قبایلي سیمو زده کوونکو ته د وړیا تعلیم مسله د تیرو 2 کلونو راهیسې ډېره زیاته شوې وه.
ځکه چې موږ ته به هر کال دا مسله مخې ته راتلله، موږ ته به دا ویل کېدل د انتظامیا طرفه چې تاسو ته مطلب تاسو فیس راوړئ، تاسو فیسونه چې کم دي موږ ته د ګورنمنټ طرف نه پې کېږي. نو اوس امید زده لرم او امید شته دی چې د دې نه پس به دا مسله موږ ته مخې ته نه راځي.
د باجوړ د زده کوونکو د تنظیم یو پخوانی مشر مس باهودین وای د حکومت مت لخوا خدا پیسې کمې دي خو دې زیاتوي. وړاندې به د قبایلی سیمو د کالجونو زده کوونکو ته هم هر کال 5000 روپۍ سکالرشپ ملاوي ده. درې کال وړاندې حکومت هغه ختم کړ، په کار ده چې هغه هم بحال شي.
دلته د خیبر پښتونخوا په یونیورسيټو کې زمونږ کم طالب علمان انرول په سکالرشپ باندې، هغه سکالرشپ په دیو باندې بند کړي او زیاتره داسې سټوډنټانو درې یا څلور سیمستر شوي وي او دوی په پرفارمنس کې هغه سکالرشپ بند کړو. نو بیا هغه خپل ریپورت کولای نه شنو، پنیم کې هغه تعلیم دیو مجبوراً پرې خوستو. اوس دا چې کم فنډ ورته یې خېدې چې دا بجټ کم دی، کم دی د نش برابر دی او دویم دا دی چې دا کم بجټ کې دی نو بیا هم بیا په دغه قبایلی طالب علمانو باندې نه خرچ کیږي.
په قبایلی ضلعو کې د زده کوونکو شمېره لا هم مخته نه ده راغلي، خو د ډان ورځپاڼې د 2013 په یو خبر کې راغلي په پخوانی فاټا کې یو کم 80% جنکۍ د 5م ټولګي نه وروسته تعلیم پرېږدي. اخبار د صوبایي تعلیمي ډایرکټوریټ معلومات راخستلی چې پکې راغلي چې تر دغه کال پورې 50% جنکۍ د 8م ټولګي نه وروسته تعلیم پرېږدي او همداشان 50% جنکۍ بیا کالجونو ته هم نه ځي. په خبر کې راغلي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې 5,890 سکولونه چې 6,00,000 زده کوونکو پکې زده کړې کولې. په سګنی کلیز بجټ کې صوبایي حکومت ته لوړو زده کړو لپاره 2.5 روپۍ ایښودلې دي چې پکې 1.25 کروڑ د قبایلي سیمو د زده کوونکو د کلیز سکالرشپونو لپاره هم مختص شوي. د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر مشهد رډیو ته وویل دوی به په حکومت زور راوړي چې دغه پیسې باید زیاتې کړي.
د دې ما ته نه لګي چې په سمه توګه طالبانو ته ورسي. دلته مسله دا ده چې په دې کې به په دمانځ کې ډېرې پیسې ګډې وډې شي. نو بنیادی دلته په هر یو ډیپارټمنټ کې پیسې هم چې ښودلې شي په بجټ کې ورته ریلیز هم شي، خو چا کم بنیادی په چا د پاره دي یا د کوم ضرورت د پاره هغې ځای ته چې پیسې راشي نو په مانځ کې ډېرې زیاتې کمې شوې.
مشال ریډیو د صوبایي وزیرانو کامران منګش او انورزیب خان سره بیا بیا رابطه وکړه خو له هغې خوا څه ځواب نه شو میلاو. البته د قومي اسمبلۍ د سیفران د قائمه کمیټې چیرمن ساجد محمد لخوا مشال ریڈیو ته ویل شو د به هم په دې مسله چې د سکالرشپونو روپې صرف د قبایلی سیمو دننه اوسیدونکو زده کوونکو باندې خرج شي د کمیټې یو اجلاس راوغواړي چې دا خبره په کې باور کړي چې د قبایلی زده کوونکو پیسې کوم بل ځای کې خرج نه شي. یادونه ورده چې د تیر کال د نومبر او دسمبر په میاشتو کې د پنجاب په پوهنتونونو کې د قبایلي سیمو زده کوونکو د سکالرشپونو ختمېدو په ضد اول په ملتان او بهاولپور کې او وروسته په پنجاب کې د گورنر د ماڼۍ مخې ته احتجاجونه کړي او غوښتلي باید د ویلیا تعلیم پالیسی ختم نه شي. وروسته د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبای حکومتونو او د تعلیم او وفاقي وزارت د غزه زدهکوونکو په غوښتنه د ویلیا تعلیم لپاره پیسې واپس بحال کړي وي. شانواز ترکزه ماشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
نن دوشنبه د خوست هوایی ډګر ته په اولنی نړیوال پرواز کې له دوبۍ څخه نوی تر مسافر اور رسیدل. د خوست اوسیدونکو په دې اړه د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ غوښتنه کړې چې له هغه ولایت دی هم د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته پروازونه پیل شي. چارواکو ویلي چې زر ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به د خوست له هوایي ډګره د ملي او هم نړیوالو پروازونو د رسمن پرانیسته وکړي د پیل رسمن پرانیسته وکړي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د دوشنبه په ورځ له دوبۍ څخه نوی تنه مسافر په افغان آریانا الوتکه کې خوست ته ولېږدول شول. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې چارواکي وایي چې تر دې وروسته به له دوبۍ څخه دې ولایت ته پروازونه د مسافرو د شمیر او اړتیا په تناسب تنظیم شي. د ملکي هوایي چلند ادارې لوی سرکار احمد الله فیضی مشال راډیو ته وویل له دوبۍ څخه د آریانا افغان الوتکې په دې لومړني نړیوال پرواز کې نوی تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول.
نن لومړنی بین المللي پرواز نیوی کس مسافر را وستو. دا پروازونه به نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیاری به آماده وي او دا پروازونه به دوام پیدا کوي. خوست هوایي ډګر هغه ضروري شیان ټول ورته تکمیل شوي دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به هوایي ډګر د ټولو ملي او بین المللي پروازو لپاره او د داخلي او بین المللي شرکتو لپاره آماده وي او پروازو ته.
د آریانا الوتکه په دې پرواز کې د راغلو مسافرو څخه یو هم د دې ولایت کندې اوسیدونکی نصیب افغانو چې د دې خبره په عربي متحده اماراتو کې ودانیز شرکت لري.
خوشاله زیاده چې مونږ په خپل خوست کې کته کېږو ځکه کلونه کلونه مسافرین هلته سفر شپې تېرې کې خو بیر ورسته په لارو کې ورته خطر متوجه شو. اوس چې د خوست میدان افتتاح شو ډېر خوشحاله یو تاسو مونږه په خپل میدان په خپل کلی یعنی خطا چې خپل کور کې کته کېږو ډېر خوشاله ده. دې څخه
یو بل راغلی مسافر اسماعیل افغان ویل په اماراتو کې یو دېرش کاله مسافري کړې خو دا ډول خوشحالي چې خپل کلی ته نږدې د سفر راشي مخکې هیڅ کله هم نه ده احساس کړې.
دېرش یو دېرش کاله مو په اماراتو کې وشو په داسې خوشحالۍ ورځ چې په مو نن راغلیدو مو په عمر کې نه ده احساس کړې. لکه سره دې خوښ کله ورپټ فلو شو او داسې د الله تعالی په افغانستان کې امن رولي صلح رولي.
بلدوري ته د خوست چارواکي وای په دې ولایت کې د هوایي ډګر جوړیدل او هغه ته نړیوال پروازونه د دې ولایت د اوسیدونکو د کلونو کلونو اوګدار مانو. خوست ولی محمد کټوازی وویل د دې ولایت هوایي ډګر په اوسمهالو نړیوالو معیارونو برابر جوړ شوی او پاتې چارې به هم په چټکۍ ترسره شي.
هغه میدان هوایي نړیوال په نام باندې چې د خوست خلک په کلونو باندې انتظار درلود نن خیر باندې اولنه طیاره له دوبۍ نه راورسېده. دا شداد رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی خاص پاملرنه خوست ته چې دغه میدان مشفقال کو او په ډېر جهانی شرایطو باندې برابر جوړ شوی ده.
د خوست د نړیوال هوایي ډګر مشر عبدالسمد تنیوال وایي د دې هوایي ډګر د ټولو برخو کار بشپړ شوی او دا مهال سل سلنه ملي او نړیوالو پروازونو ته چمتو دی. د ده په وینا چې د خوست هوایي ډګر به په نږدې راتلونکي کې د افغان ولسمشر لخوا رسما پرانستل شي او له دې ځایه به منظم ملي او نړیوال پروازونه پیل شي.
د مشال ویډیو د سی شنبی یا نهی ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوونیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو.
په ننګرهار کې د صادراتي مالونو د اسنادو د مراحل ته کولو واحد مرکز پرانستل شوی دی. چارواکي ویل دي کار سره به تر ډیره د فساد مخه ونیول شي او سوداګرو ته به اسانتیاوې برابر شي. خو د ننګرهار سوداګر شکایت کوي چې د قانوني اسنادو لرلو باوجود پر لویو لارو ورڅخه په یوه او یا هم بله بهانه پیسې اخیستل کیږي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې د صادراتي اموالو د اسنادو د مراحلو د طی کولو واحد مرکز د جون په 20 نیټه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانستل شو. په دې مراسمو کې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وویل د دې مرکز په پرانستل کېدو سره به سوداګرو ته ډېری اسانتیاوي برابرې شي.
دغه مرکز پرانستل سره به بالخصوص هغه تجار صاحبان چې صادرات کوي یو سهولت به ورته ایجاد شي. مخکې به دوی د صادراتو هغه اسناد مختلفو ادارو کې پروسس کېدل، اما بالدین په یو مرکز کې به دا مخته وړل کېږي چې دا په ټوله کې یو سهولت ده.
د مرکز په پرانسته کې د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکاتو معین علمشاه ابراهیمی وویل د یاد مرکز په پرانستل کېدو سره به نه یوازې سوداګري پراختیا عمومي، بلکې د هیواد صادرات به زیات او د سوداګرو د اموالو اسناد به په کم وخت کې طی مراحل شي.
یوازې وزارت مالی کې یا په ګمرکاتو کې به یو د صادراتو طی مراحل شپاړس نه تر اتلس پورې مرحلې درلودلې او امزاګانې به کېدلې. د رئیس جمهور د هرات سره سم موږ دغه پروسې تقریبا شپږ یا پنځو امزاګانې مرحلو ته راټیټې کړې دي چې د یو جلاګانه طرزالعمل لارې به دا ټول تنظیمېږي او دې نه هدف یوازې همدا ده چې زموږ دا صادرات تر اوسه پاتې تاسو ته اطمینان درکوو. فساد او مبارزه کې جدي یو.
د ننګرهار سوداګر شکایت کوي چې لا هم د لوی لارو په اوږدو کې د پولیسو او یو شمېر نورو کسانو له لوري زورول کیږي چې تازه میوه او سبزیجات له همدې عمله په ځنډ صادرېږي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مرستیال ډاکټر مخلص احمد وویل
کله چې زمونږ د سبزی یو لارې د جلال آباد څخه حرکت کوي څلور ځای سیخ ویل کیږي، نو موږ به څنګه کولی شو چې دا خپل توکي د صادراتي توکو په عنوان باندې په نورو مارکیټو کې خرڅ کړو؟ موږ غواړو چې زمونږ په صادراتو
خود مالی وزارت چارواکی وایي د صادراتي اسنادو د طی مراحل کولو واحد مرکزونه له دې وړاندې پلازمینه کابل او کندهار ولایت کې هم جوړ شوي چې له جوړېدو سره یې سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوي برابرې شوي دي.
د باز احمد عابد رپورټ. د افغانستان نومیالی ولسي او حماسي سندرغاړی عبدالله مکرید ور پیښې ناروغۍ له امله پرون د جون پر 20 د کابل په روغتون کې ومړ. هغه 18 کاله عمر وکړ. ټاکل د نوموړي مړې نن د جون پر 20 هم په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د مکری زوی میر خان مشال لوته ویلي د پلار د موسیقۍ هدف یې د لروبر پښتنو یووالی. د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون یو مشر د مکری مړینه د پښتني موسیقۍ لپاره لویه ضایع بولي. وایي چې اداره به هڅه وکړي د هغه سندرې په نوي یو ډیجیټل بڼه د پښتو موسیقۍ مینوالو ته وړاندې کړي. په دې اړه دا رپورټ چې د مکری په یوه مشهوره وطني سندره پیلېږي.
عبدالله مکرے د دې او لزګونه نورو وطنی سندر لپاره مشهور وو. دا غزوی میر خان چې د هم سندرغاړي دی د جون پر 20 مشال لري دی ویل چې پلار یې شاوخوا یو نه له کووډ 19 ناروغۍ تر کړي دورسته د زړه درې دوه لامله د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه. میر خان زیاته کړه د پلار د موسیقۍ هدف یې د پښتنو اتحاد او اتفاق وو.
تقریباً
خوشحال کلی کی وجہ گئے تو کابل کے اس طرح کرے جائے شیر نے لکھل شروع کر دیا دادا شیر نے شاہ نو آئے وطن دپارا ہو یا کسی الفاظ ادھر لو دل سے آگا چاہ جرات نہ کہ اسے بھائی دادا کا نہ پاتے مجبور ہے پخل ہے وہ اس پل شیر وما غوش شورت آوش کا ورسی دا
افغانستان حکومت د عبدالله مکری پر مړینه خپګان خولی او د پښتني موسیقۍ او کلتور لپاره لویه ضایعه بللې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند د جون پر شلمه مشال لډوی ته وویل چې مکری د خپلو حماسي سندرو له لارې ځوانان له وطن سره مینې ته هڅولې دي. د افغانستان د ملي رادیو او ټلویزیون یو مشر غنی مدقق هم پر یاد نیټه له مشال لډوی سره په خبرو کې عبدالله مکری د هیواد د یو لوی محلي او حماسي سندرغاړي په توګه یاد کړ. نوموړي زیاته کړه چې هڅه به وکړي د مکری پخوانی سندری په نوې او ډیجیټل بڼه افغانانو ته وړاندې کړي.
مخری صاحب کو د یواد یو تکړه سندرغاړی یو چې زما را پیادي کې دوی لومړی دي کارونه د افغانستان رادیو او د افغانستان د ملي تلویزیون فایل مخری صاحب ډېر لږ وخت تر په ډېر شهرت ورسېده. د مرحوم ډاکټر نجیب الله حکومت واقعا مړینه یو ستره ضایعه ده. د رادیو په آرشیف کې د مخری صاحب سلګونه سندرې دي. د غراس په تلویزیون کې هم تر اویا اتیا سندری لری سے ویڈیو سے ویڈی تو مقری صاحب سندری خدا وہ سم ہم افغانستان راڈیو ہم کابل راڈیو کے او په ولایت کې موږ دونه استفاده کوله او تلویزیون کې نو غواړو چې د سندرې به ان شاء الله په یو ایچ ڈی شکل تبدیل کړو. مقری صاحب باندې به پروګرامونه جوړ کړو. خانه رژیمو کې مقری صاحب بیلابیل مډالونه اخیستي دي او تقریرامې مډال دغه راز په ډېر پروګرامو کې به نازول کېدلې دوی د دولتونو د وخت لپاره.
په جلال آباد کې د موسیقۍ استاد کمین ګل وایي له عبدالله مکری سره یې لنږدې لیدلی او له وطن سره د هغه د بې کچه مینې شاهد دی. د کمین ګل په وینا مکری د لوګری موسیقۍ د استادانو په تعقیبولو پښتنو ته ښکلې سندرې پریښې دي.
تقریبا دا تپندوسم کال نه رئیس چې عبدالله مکری دی جناب حمزاده صاحب د خدای او بخیر حمزاده زیاتر هغه سره پاتې شوی دا هغه ډیر متاثر هم هر وخت وسیګه ناشته ده. دواړه داسې د شعر شاعری د نګان هم نظر مو ډیر خپل خپل شعرونه به انتخاب وو. د پښتنو د یووالي په باره کې ډیر کار کړی دی. لوګر د سیمې سبتک به غږو لکه په رزمونو کې به امام هغه خوښه وو او طرزونه یې اکثر هم داسې کلیوالي طرزونه او دې موسیقي ځانګړې بیا ځان ته خپله ځای جوړ کړه. ډیر زیات اورېدونکي درلودل.
د عبدالله مکری د مړینې د خبر له خبرېدو سره سم د پښتو موسیقۍ ګڼو مینوالو پر ټولنیزو شبکو د نوموړي د مغفرت د دعاګانو پوسټونه ورکول پیل کړي. د خبرونې د پای شېبې د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او پخواني سېنېټر عثمان کاکړ نن د کراچۍ په آغا خان روغتون کې ومړ. د روغتون مخې ته د عثمان کاکړ ورور سلیمان کاکړ او د هغه شخصي ډاکټر صمد پانیزي د هغه د مړینې پخلی وکړ. سلیمان کاکړ زیاته کړه چې د عثمان کاکړ مړې د پوسټمارټم لپاره د کراچۍ جنا روغتون ته وړي. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی ترڅنګ یو شمېر سیاستوالانو او مدني فعالانو د عثمان کاکړ په مړینه د خپګان څرګندونه کړې. د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ پی ڈی ایم مشروائی د هیواد په انتخاباتي عمل کې د فوز او جاسوسي ادارو د مداخلت مخنیوي وشي. ولنا فضل الرحمن پرون د جون په شلمه په خبر کې وی خبري غونډې پر مهال د شهباز شریف لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ټولګي غونډې راغلي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې دیرش کسان کورونا ناروغۍ مړه کړي چې اوس تر په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شمېر 22 تر اوو ته ورسېدو. په پاکستان کې د کورونا په اړه حکومتي ویبپاڼه لیکي چې تر نن د جون 22مې پورې ټول سره پاسه 900 او یو کم 50,000 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد پر طالبانو پوره نفوذ لري چې په ترڅ کې په دغه ډله په رښتینو خبرو کې د ګډون لپاره فشار اچولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون د جون په شلمه مشال لیډو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د سلام او شروع په لړ کې د افغان حکومت وفد کابل خو د طالبانو وفد اسلام آباد ته ځي. ګران هیواد زیاته وي چې د پاکستان صادقانه همکاري په افغانستان کې د سولې لپاره ډېره مهمه ده. سپینې ماڼۍ ویلي د جون په 25مه به امریکایي ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله سره لیدو کاته کوي. د ایران د اټومي توانایي اداره وایي چې د هیواد یوازینی اټومي بجلیګر د تکنیکی خرابې لامله په عارضی توګه بند کړل شوی.
د خبرونو ولې دلنډي سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زهارون بچا، مجید بابر او زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه ترنه غواړو. د خدای په امان.